द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کنه ویدون کو کتون کو ستره مشهی ز وگمه جالوان
او ز اشفاق مومن
تستا پا دی خبری خبروانه که هر کلی وایو او د دی خبروانه پا رومبنه برخی که کم تیوی رپورتونه دی ده هاگی پا حق لبه تاسو خبر کو
د پاکستان مرکزی حکومت د کال 2015 مشپارسم لپاره د سلور زره و دری سو عربا روپو بجت اولانده کرده دی چې پکې د سرکاري نوکرانو لپاره 1.5% تنخواګانو کې د اضافي فیصله شوې ده. د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس دغه بجټ متوازن ګرځولې ده، خو عام خلک وایي چې په دغه کې د غریب خلکو لپاره یا د عام ولس لپاره کومه د پیدې خبره نشته.
اوس هم لنډ غونډې تفصیل باندې کوو د خبرونو.
د پاکستان مرکزی وزیر نن پارلیمان ته د مالی کال 2015 او 2016 لپاره د 4300 ارب روپو بجټ وړاندې کړ، کوم چې د خساري بجټ دی. په دې نوي بجټ کې 1425 ارب روپۍ خساره ښودل شوې ده. په بجټ کې د دفاع لپاره 1031 ارب روپۍ، د کلیز ترقیاتي منصوبو لپاره 1000، د ریلوې بحالۍ لپاره 2.8 ارب روپۍ، د بجلی پیدا کولو مختلفو منصوبو لپاره 240 ارب روپۍ کې خوده شوې دي. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سرکاري نوکرانو لپاره تنخواګانو کې د 1.5% د اضافي اعلان وکړ، او د ریټایر ملازمینو لپاره کم از کم پنشن 14000 روپۍ مختص کړ. ویل شوې دي چې د ګرانې شرح 4.6% پورې راکمه کړې شوې ده.
او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پانسۍ په زیاتېدونکو سزاګانو فکرمندي ښودلې او یو بیان کې ویلي دي چې د روان کال 15 میاشتو کې 115 مجرمانو ته تیزندې ورکړې شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن خپل بیان کې وایي چې په پېښور کې آرمي پبلک سکول باندې د طالبانو برید وروسته په ملک کې د پانسۍ سزاګانو بندیز اوچت کړی شوی و، او حکومت ویلي د غیر معمولي حالاتو مقابله د غیر معمولي ګامونه پورته کولو کوي. خو د پانسۍ د سزاګانو مخالفین وایي چې په پاکستان کې د تراګرو پر ضد د ولس غوښتنو باوجود تر اوسه یو هم مهم تراګر ته پانسۍ سزا نه ده ورکړې شوې.
پاکستان سعودي عربستان ته د نیوکلیایي ټیکنالوژۍ د ورکولو امکان رد کړی دی، او ویلي دي چې اټمي وسله صرف د خپل وطن د دفاع لپاره دوی جوړه کړې ده. د واشنگټن په سفر د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري هغه اندازې رد کړې دي چې ګنې هیواد به نیوکلیایي وسله او یا جدید ټیکنالوژي په بل کوم ملک ورخرڅ کړي. یاد دې وی چې په پاکستان باندې د وړاندې نه تورونه دي چې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته یې اټمي ټیکنالوژي ورکړې ده.
امریکای چارواکی وایي چې چین په لویه کچه د دوی په هغه وفاقي ادارو باندې سایبر اټیک یا د کمپیوټرو په نظام حمله کړې دي چې خپلو کارکونکو په حق له بنیادي معلومات راغونډوي، او د دې ترڅنګ د دغه ملازمینو سکیورټي کلیرنس معلومات هم ساتي. د دغه معلوماتو ساتلو ادارې آفس آف پرسنل مینجمنټ یا او پی ایم د زیارت پر ورځ ویلي چې د دغه سایبر برید له وجې 4 میلیون نوی او زړو کارکونکو په حق له معلوماتو ته زیان اوریدلی دی. د چین خارجه چارو وزارت ویاند د جمعې پر ورځ د امریکای چارواکو لخوا دغه بیان او تورونه رد کړی دي او دغه غیر ذمہواره بللی.
د یوکرین فوز او روس پلو جدای غوښتونکو ترمنځ جنگ زیاتېدو وروسته اعلی امریکایي چارواکي او سفارتکاران د جرمنی په سټوټګارد کې غونډه کوي چې څنګه به یوکران کې د روس پوځي ګامونو مخه ونیسي، او د ماسکو جارحیت په اړه د اتحادي ملکونو اندېښنې لری کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایشټن کارټر به د امریکایي یورپي کمان هډکوارټر کې د یورپي جرنیلانو او سفارتکارانو سره ملاقات کوي. نوموړی به یوکران کې د روس ګامونو د مخه نیولو لپاره د یورپ امریکې اوسني اقتصادي بندیزونو او د نیټو تګلارې جایزه اخلي.
او د هند پوز د هیواد د شمال ختیځ سیمه کې د هغه وسلوالو پر ضد د لټونې عملیات پیل کړي دي چې تیر ورځې 40 پوځي عسکر وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي چې یاغیانو په منیپور ریاست کې د زیارت پر ورځ د راکټونو او گرینیډونو د لارې په پوځي کانوای برید تر سره کړی. په دغه سیمه کې یو شمیر یاغي ډلو د برید ذمواري منلې. وزیر اعظم نریندر مودی دغه برید به حصہ ګام بللی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبر منور دن کو دڑی ور ریڈیو د ٹی وی او ستا خبری خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ڈی سی نا واکی نن د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر سخدار قامی اسمبلی ته د کال 2015 14 لپاره د 4300 ارب روپو بجټ وړاندې ک د ویل دي چې د 13 دوو کالو راهسه په ملک اقتصادي وضع د خوالی په لور روانه ده. اگر چې په سګنی کال لپاره یعنی د دې کال 2014 15 لپاره چې دی کوم هدف خو دی د اقتصادي ترقی په غی تر لاسه کولو کې دوی ناکامه شوې دي. په دې حق لبانې پوره تفصیل لپاره زموږ همکار ایمان بونری دی وخت سټوډیو ته راغلی دی ورته هر کله وایو سړی مشه
ډیر مهرباني اشفاق مومن صاحب او زبر دا تفصیل وړاندې کوم ګران اوردونکو ته لسنګ اشفاق مومن صاحب وویل تاسو نور خبرونه کوي هم ورده چې د پاکستان نږدې د درې سلويخ کرب روپو بجٹ پلان دیکھ لے شوے دے دا دی بجٹ نقشہ سدا زید تب پا مختصر انداز کے خیمہ تاسو بزنگ پا سکرین بانی اوئے نئے او دا غیب بیا لگ لگ تفصیلات ہم در دوران دے کما دان رسپانا پا خپل اخبار باندے دا دی نقشہ جوڑوی او پے کی خائی چے چرتا دا کم کار لپارا سمر خرچہ مقرر کلے شوے دے یعنی آغی پا سلور برخو کی تقسیم وی یوا دا چے دفاع لپاره بجټ بل دا چې د تعلیم لپاره بجټ بل دا چې کاغذ زوینه کمځه کې چې د سبسډیز ورکي او بل صحت دین علاوه یو شمې نور زونه چې غت ترتیب په ترتیب به خوځب تر ټولو او راشم دی پاله. یو ور بیا د پاکستان په دی بجټ کې د دفاعي بجټ چې د اضافه یو لس پیسه ده شوې ده. ټول بجټ د دفاع لپاره خوځل شوې ده 2.1 اتیا ارب ډالر ټول بجټ دی د دفاع لپاره. په کم کې د 13 بجټونو په مقابله کې یولس فیصده اضافه شوی دا. تاسو وینئ چې په دا غټ گرین یا غټ شین غونډ ځای چې دی په دې کې لیکل شوی دی 2.22 اتیا شپږ دا د ډیفنس بجټ دی. خو تاسو سره د سرک کرخه وینئ په دې بزرستو نور باس کوم خو دا سرک کرخه چې دا ورکوټ غونډه ټاکه چې دی یعنی دا د صحت لپاره دی. بیا پسې دا اودی ځای چې دی لګ ورکچ غونډه ټاکه جوړ شوی دا د ایجوکیشن لپاره دی. او بیا سبسډیز کې دا زیړ ځای چې کم دی دا هغه ځای دی چې په دریم نمبر غټ دی په کم کې چې دی 54 کې کې حکومت د خپل جیب نه پیسې خرچ کوي. اوس به زرا شم یو وار بیا دی پاته ما دی په خبره کوله په کم کې 12% اضافه شوی دا په دې کې بګرن اوردونکو تاسو دا ویم چې 15 سلويخ ارب روپۍ چې دی دا د ضرب ازب کم چې روان عملیات دی په شمال وزیرستان کې دا غیره پاره خودل شوی دی ځان لکړی شوی دی. او دغه شان 3.5 بلین روپۍ چې دی په دې کې د سپیشل فورسز لپاره جوړ کړی شوی دی. پاکستان په وروستیو کې په کال 2014 دسمبر د وروستیو اعلان کړی وو. د هغه اعلان تر مخه پاکستان ویلو چې اوس به تر هغه د مخنیوي لپاره نېشنل اکشن پلان جوړیږي. په نېشنل اکشن پلان کې سپیشل فورسز هم د هغه لپاره په دې بجټ کې پیسې خودل شوی دی. اوس زه دویم ځکه چې کم ذکر کول غواړم هغه دا دی چې هغه تنخواګانې دي. خو د دفاعي بجټ یو خبره یاد ساتل پکار دی چې دفاعي بجټ مطلب دا دی چې د فوزي سازو سامان اغستل د هغې خرچې او هغه ته تنخواګانې ورکول. د فوز پاکستان کې چې کله نوم واغستل شي نو هلته سره سم د ټک پنجاب نوم په ذهن کې راځي. او پنجاب د پاکستان غټه صوبه ده. فوز هم زیاتر د پنجاب نه دی. نو ځینې څېړونکي یا مبصرین فکر کوي چې د دې زیاته برخه یو وار بیا پنجاب ته لاړه. اوس په دویم نمبر کې ما ذکر کوو د تنخواګانو. پاکستان کې دا ځل داسې ویل شوي دي چې په دې مزدورانو لپاره به لږ تر لږه د میاشتې تنخوا چې ده دا 15,000 روپۍ مقرر کول کېږي. ادې نه مخکې تنخوا لږ تر لږه تنخوا میاد چې وو هغه 2,000 روپۍ وو. او دغه شانته دین علاوه تنخواګانو نه علاوه په پینشن چې دی په سرکاري پینشن کې هم اضافه شوی دا 8% اضافه شوی دا او د دې کې به سرکاري ملازمان چې دا غو د ریټایر نرسو پینشن چې دی 8% او میډیکل الاونس دی هغه 15% اضافه کیږي. یو ور بیا تکرارلوم چې بلوچستان صوبه د رقبې په لحاظ د پاکستان غټه صوبه ده، ورسره سره خیبر پختونخوا صوبه ده چې څوک چې د دهشتګردۍ د لاس تیر ډیر لس کلو راسې د مشکلاتو سره مخ ته دی کې سرکاري ملازمانو د دواړو صوبو چې کم شاله دغه د پنجاب مقابله کم ده. یو ور بیا شونګه دا فکر کوي چې څنګه سرکاري ملازمانو کې تنخواه شوی دنو دا یو ور بیا د ګټه چې د نیخ پنیغه پنجاب ته زی. اوس د تعلیم خبره کو، تعلیم تاسو څنګه ولیدل هم چې په تعلیم کې د پاکستان حکومت نن موږ تاسو ته ویلو چې د ملینیم ګول چې دی هغه ټارګټ چې دی هغه هدف چې دی پاکستان یو ور بیا هغه ته رسیدلې نه دی. هغه ټارګټ دا چې 8% تعلیم چې دی په هایر ایجوکیشن وي، یعنی لوړې کچې ایجوکیشن به وي، او 100% ایجوکیشن دا د لاندې کچې وي. خو نن د پاکستان د دفاع وزیر د خزانه وزیر خپل دا منلی دي چې ملینیم ګول نه ترلاسه کړي، نو د دفاع بجټ کې 14% برخه جدا کړی شوی ده، کمه چې د نور بجټ په پرتله ډیره کمه ده. او دا وسره هم ویلی شوی دي چې د پاکستان حکومت به
د تعلیم
ډیره مهرباني اشفاق ومن سه، بالکل ما هم د تعلیم ذکر کوو، تعلیم کې 14% برخه جدا کړی شوی ده. اوس دا درې سلور غټ غټ زینو کم چې ما ذکر وکړو اوس دی کې د ځان ته اهداف څه مقرر کړی دي. په اهدافو کې یا په هدف کې دی وی چې دی با د جی ڈی پی چې دی کم چې ګروس ډومیسټک پروډکټ یا کورنی پیداوار دی، یعنی پاکستان کې پیدا کېدونکو کم شیان چې دغه په وجه چې کم آمدن کیږي په دې کې به 9% اضافه کیږي. د دې امکان دی د دې لپاره کم کلکولیټډ فیګرز، یعنی کم داسې عدد شمار نه دی ځان لکړی شوی د کم تر مخه چې دی د 9% هدف ته ځان رسول شي. خو وای د دې امکان دی چې د دې حکومت د آخری وخت پورې به د دې د کورنی پیداوار بجټ جی ڈی پی چې داسې واکړی شي. خو داسې وخت کې په پاکستان کې د سیلونکو تر مخه لوزونه شوي دي یا جمنې شوي دي، خو هغه بیا ترلاسه کړی شوي نه دي. څنګه شپږ ممن سه مون ول چې د چکم اقتصادي سروې وا یا اکنامک سروې وا پای کې هم دی ویل چې کم تیر شوي ټارګټ سي تیر دوه کال هغه هم تر اوسه پورې نه ترلاسه کولی. یو بل مهمه خبره په دې بجټ کې دا چې د بجټ زیاتره برخه د هغه قرضو لپاره جدا کړی شوی د کم چې د بهر ملکونو نه غسل شوی دی هغه بهر ملکونو ته واپس ورکړي کیږي. د دې بجټ کې د ډالر د بې خبره شوی، د ډالر بې نیخ پنیغه اثر چي دی هغه د غریب باندې داسې شکل کې پروزي کول شي ډالر بیا پورته زی، نو په بازار کې نو نرخونه سی واقعي لکه تیر نرخ سی واقعي تیر نرخ سی واقعي دو مطلب داري گاډي کې به کرایم زیاته ورکي، نور چې کوم مال وړل کې گاډي دی هغه هم سامان زیاته اخلي، یعنی کته به خپل ټماټر وړي، کته به خپل لوګان وړي، کته به خپل پیاز وړي، بوج به غریب ته ډایرکټلی رسی. دا د دې بجټ یو بل تجزیه ده. دې بجټ کې د سرکاري ملازمانو تنخواه خبره مونږه په ټیکس کې اوس برا شو، نو د ټیکسونو په ډیرو ځینو کې د سیوا کولو خبره کړې، لکه د بهر ملکونو نه چې کم د سہولیاتو سیوا کوونکو شیان دي یا لکه سیګریټ دي موبایل لپاره هغه به ټیکس سیوا کوي، ورسره د فاټل لپاره هم د ټیکس سیوا کولو خبره کړې ده چېرته چې دی وی غریب کستا فائدہ رسول غواړي، خو دې صرف امکان ظاهر شوی دی. اوس یو بل مهمه خبره زره دې بجټ کول غواړم، هغه دا ده چې په دې بجټ کې د خیبر پختونخوا د کارخاندار د پاتې وړاندیز کړي دي چې په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه واخله 2013 پورې چې څوک کارخانه لګول غواړي پاغه باندې بده هیڅ قسمه ټیکس نه لګوي. په خیبر پختونخوا کې دا ویلکم شوی دی، کم سه کم د یو د دې هرکلې شوی دی چې کم درې کال کې لګیدونکې کارخانه دي. خو د دې هرکلې سره سره دا یره هم ده چې آیا کارخانه لګی څوک، ځکه چې کارخانه دار خود پیښور نه پنجاب ته لاړل، په پنجاب کې اکثر انډستریل سټیټ جوړ شو، په خیبر پختونخوا کې په مختلفو ځینو کې دهشتګرد یره ده. خو د حکومت طرف نه باوجود د دې چې هلته یره ده مشکلات دي د دې هرکلې کېږي. نو دا د دې بجټ چې کوم غټ غټ ټکی وو یا غټ غټ ځینو هغه مونږ بیان کړل. نورې تجزیه او تبصرې پر روانو پروګرامونو کې د وایس اف امریکا ډیوري ډیو پر روانو پروګرامونو کې وړاندې کوو.
ډیر مننه رحمان بنو صاحب، ډیر مننه.
Washington DC studios that was زمغه یو ساته خبری خبرونه تا وګی په ریډیو باندې د دې تر څنګ په ټي وی سکرینز باندې ګوري هم سم ملګری اوسه یو سوما تاسو ته معلومات رواني کو رواني رحمان بنيري صاحب تاسو ته په پاکستان کې نن د مرکزی حکومت لخوا چې کم قامي بجټ د 2015 شپاړسم کال لپاره رواني شو د هغې په حق له مفصل معلومات رواني کړی شو اوس هم د عامو خلکو غبرګون څه شی دی دغه بجټ ته هغوی په کوم نظر ګوري او څومره تمې وي او څه یې غوښتنې وي نور تفصیل لري مدثر شاه په خپل دې رپورټ کې
د 2015 شپاړسم لپاره وړاندې کړی شوی بجټ په حق له د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس صدر فواد ساک وای د دې صوبې د صنعتکارانو او تاجرانو قریبا ټولې مطالبې ومنل شوې
خو هغه پیکیج مونږ ته هغه حکومت ورکړی هغه وخت پیپلز پارټي حکومت او بیا ایف بی آر مونږ باندې داسې قانونو ولګول چې هغه پیکیج مونږ ته ملاو نشو په دې باندې مونږ ریپرزنټیشنز کول اسحاق ډار صاحب ته وزیر اعظم پاکستان ته هغه په زموږ خبره پوه شو چې مونږ ته هغه پیکیج کاغذونو کو ملاو شو خو اصل کې ملاو نه شو نو نن بجټ کې هغه هغه وضاحت کو هغه کلیئر کړ شو نو هغه ټول ریلیف د صوبه خیبر پختونخوا ته ملاو شو نه جی اس کو الان اعلان او شو کنه بجټ به قومی اسمبلی چې پاس کی نو خبره ختمه شو
د تاجرانو صدر شرافت علی مبارک وای اوس په افغانستان او مرکزی آسیا سره تجارت کې اضافه وشي
د خلوص اس حکم سیزونا ایکسپورٹ کیږي افغانستان لا اگے کې مونږ ته اجازه نه و چې مونږه په پاکستان رو پاک روپی کې اگے ایکسپورٹ کول اگے ڈالر باندې دوی پابندی لګولې چې ڈالر سبب ایکسپورٹ کوي لیکن اگر دوی اجازه ورکو چې پاک روپی باندې با اگے ایکسپورٹ کیږي مردا ډېلو ایکسپورټر لپاره فائدہ ورکړي بلکوم فائدہ دې کې راغله دې کوم افغانستان لار باندې زمونږ ایکسپورٹ کیږي سنٹرل ایشیا ته التا 110 ڈالر یو ٹیکس ہو وہ ہر 25 ٹن نہ پس کوم مال واغی بنے سے 100 ڈالر بل ٹیکس ہو نو اگدا دوڑا ٹیکس ہونا دوڑا گورنمنٹ کے ناستو اور میاں نواشی صاحب دا کریڈٹ دی اگے افغانستان کوم ٹیکس ہو اغم ختم کو زما ایکسپورٹر بندے اور زما سی میلا پارا ان شاء اللہ زویما جدے بجٹ سارا ان شاء اللہ ڈی فائدہ برا دی
خود چیمبر یو بل ایگزیکٹو غڑے پرویز خان خٹک وائی دا گیس لڑکی زمونگ صوبے سر زیادہ شوے دے
یو ٹیکس ریسنٹلی چکم لگو لو شوے دے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سس جی آئی ڈی سی چې هغه آلریډی مخکې لګول شوی بیا هغه پېښور های کورٹ سسپینڈ کړو سپریم کورٹ زمونږ په حق کې فیصله کړې وي هغه شی سسپینڈ شوی وو دوباره دی هغه لګول دی هغه ډېر غټ ټیکس دی او دا هغه برای راست دغه چې ورزیږي اثر چې ورزیږي هغه عام انسان عوام باندې ورزیږي او هغه کې هم ڈسکریمینیشن شوی دی زمونږ په صوبه باندې 263 روپے پر ایم بی ٹی یو سر لګول شوی دی او په نور پاکستان کې 200 حساب سر لګول شوی دی هغه ټیکس متعلق اس الفاظ اونو ویلې شو چې ردا سي جي اي ډي سي مونږ لګولې دي د ګیس ډیولپمنټ د پاره مونږ یو ټیکس لګولې دي دا غي په خلکو باندې مر اثر ورزيږي ا ډیر غټ ټیکس او هغه آی کورټ سپریم کورټ هم ریجیکټ کړي او دی بیا لګولې دي نو دا غي متعلق دي الفاظ ایسو نه وي ا ډیر افسوس سره زویم چې هغه دی پټ کې خودو او دا غي نه علاوه یو ډیر غټ پروجیکټ ایل این جی حوالے سرا چاہے پاکستان کی دی لانچ کی بے شک چاہے بہترین پروجیکٹ تھے اگر با انرجی کرائسس ختم کی خدا آگے پروجیکٹ خد و خال داغے پروجیکٹ متعلق ٹرانسپیرنسی داغے پروجیکٹ متعلق نور کم چې معلوماتو هغه د قوم نه پټ کې خودلې شو
او د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په حق د چمبر نائب صدر مقصود انور هلمند دی او وای
اول مونږ دا مطالبه کولو چې به دا مونږ د ویسترن کمیو روټ ته دا اډاپټ کوو د اوریجنل کمیو دا ټول هغه خبره دا شو چې کنسنسس شو اور دا ویسٹرن روٹ چدی کنا اغا اول جوڑولو چدی کنا پروگرام جوڑ شو اس دے دے وقت چدی دے دا پارا $10 بلین چدی کنا ساتلی شوئے دی اس دا $10 بلین سرا ڈیفینیٹلی دے دے سروے اور ٹول سیزونا چدی کی گی با مطلب یہ فرسٹ سٹیپ چدی کنا آخو شروع شو اور دا راتلو و روزو کے چدی کنا دا راتلو والا دا گورنمنٹ چلی دے کے مزید کار بتیز کی اور انشاءاللہ دا روٹ چلی کا نہ باقی روٹ نہ اول چلی دا وجہ ہے
مدثر شاہ وائس آف امریکہ ڈیورا ڈی او پی خبر
پختونخوا اولسی تحریک مشرانو د پاکستان په موجوده بجټ باندې نیوکه کړې دي چې د مرکزی حکومت لخوا کم وړاندې کړې شو. دیوای چې د خیبر پختونخوا برخه په دغه بجټ کې تر ټولو زیاته کمه ده او د اقتصادي لارې کم چې د چین او پاکستان ترمنځ به جوړول کیږي، دیوای چې په دغه کې هم د پښتنو په حصہ کې چې کم لار راځي هغه د پاره کمې پیسې خو ده شوي. په دغه د ډیور ډیو خبریال هاشم علي یو ویډیو راپور را لګلی دی، دغه کسانو غوښنه اخیستې دي، نو راځي چې تاسو وګورئ.
چې کم نواز شریف په 28 مې باندې کم اعلانونه کړی وو، نه خو ډېر ښکاره وو چې مغربي روټ به وي او دا به اول مکملېږي. بجټ خو چې راغی هغه بیخي الټه دی، خدشات خو پرېږده، بالکل صفا بجټ دا ښیي چې 8 اربع روپۍ د مغربي دپاره او 95 اربع روپۍ د مشرقي دپاره. بیا چې دا ټول یو سل 1 اربع روپۍ دي، په دې کې زمنګ برخه زمنګ د روټ برخه 0% ده. د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا د نواز شریف سره دوکه وشوه. کدا زمنګ سره دوکه کړې مې مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکه شوې وي هم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کې حسن اقبال او مونږ خدا مطالبه کوو چې حسن اقبال دلري شي. مونږ دا بجټ بالکل نه منو، مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې دا راپاسي، مونږ سماجی ډلو ته وایو، مونږ ولس ته وایو، مونږ دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه په دې صدې کې چرته نه شو، لکه د دې ځل چې وشوله
شنو نو 15-20 زره خلک زمنګ قتل شو، د فاټا قتل شو، اوس که د ترقی خبر راځي، اوس که د انویسټمنټ خبر راځي، اوس که د ډیولپمنټ خبر راځي، نو په هغې کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکې پسې دوکه کوي مونږ سره. نو مونږ د ګورنمنټ نه دغه مطالبه کوو چې د چاینا نه مونږ دغه مطالبه کوو چې کم کاریډور ته راولي، نو مهرباني وکړه په دې کې فاټا مه نظر انداز کوه، فاټا مه هېروه. او د فاټا لپاره څنګه چې ته خپل مغربي چین ډیولپ کول او ترقی ته کول غواړي، دغه رنګي فاټا هم د ترقی د خواهش لري. د فاټا عوام ډیر زیات ځپلې شوي دي، ډیر قتل کړي شوي دي، او د پاکستان د بچاو لپاره هم قتل کړي شوي دي، د انسانیت د بچاو لپاره هم قتل کړي شوي دي، ډیر زیات قرباني ورکړي. نو باید چې دغه کاریډور چې کوم دی چې دا لومبې په فاټا کې راشي، د فاټا نه بس د خیبر پختونخوا ته راشي، بیا د بلوچستان ته راشي او دغه رنګ د ګوادر ته لاړ شي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه چې دا هغه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې یو شمیر نور ویډیو رپورټس هم په راتلونکي برخه کې تاسو لپاره لرو. اوس هم سید خان چې په ځايي حکومتونو چې کوم روسي انتخابات وشو په خیبر پختونخوا صوبې کې، هغه کې یو کاندید و او هغه په تیر انتخابونو کې چې کوم د دې عمل تر سره شو په هغه باندې سخت وکیلری وایي چې د دې بایې چې پلټنې تر سره شي. ارشد مومن سره خبرې اترې شوې دي، تاسو ته دوی غږ په دې رپورت کې وړاندې کوو.
الیکشن پر چې کوم دی نو هغه ما سره چې کوم مخالف او یو آزاد او یو پی ټی آی والا، هغه چې کوم دی جنگ جګړه جوړ کړې، الته نه هغه بکسي او تختولې، نو موږ ولته څه شمارولو. هغه وی چې دا موږ د پاره ډېره بې عزتۍ خبره ده چې یو زنانه وګټي او موږ یې وبیلو. د دې خاطر هغه چې کوم دی هغه بکسي کور ته وړي، نو موږ خدا غواړو چې دا الیکشن دوباره وشي. زه خو لکه دا ویل غواړم چې را لکه په کار دی چې کوم دا فیل شوي ورونه دي، دا ټول ما سره ادریږي. خو زه لکه دا ویم چې را تاسو چې الیکشن نشي کولی، نو تاسو بکسي به ولې تختوي؟ په کار خدا دی چې الیکشن وکړي، وي دا ګزه دا میدان پته به ولګي چې څوک ګټي. سکول ته سړی ځینو ټول خو نه پاس کیږي، یو نه یو خامخا فیل کیږي. مقابله به وکړو، پته به ولګي چې بھائی څوک ګټي. دا خو نه ده کړی چې تاسو بکسي یو سي او په کور کې شماره به وایي چې زه پاس شو. دا غي ثبوتونه مونږ سره دي، دو نمبر پغه مستمون غي سره او اتي ما برامت کړم دي، ما سره دي ثبوت باندې او غي چې کوم غویل پیپر دي اغه ما سره دي، مهر ما سره دي. دا غي خلاف زه لګیم کیس هم کول غواړم. بس او صرف دا ویل غواړم چې کوم ځای کې پولیس سټیشن باندې لکه دا پکار دی چې اغه ځای کې د سړو ځای کې سړی وي او د زنانه ځای کې زنانه وي. زه دا نه مطلب نه خو خو مچ لکه زنانه ځای کې سړی راځي، اول ته کې اغه سړو به ودرېدل، سړو بل د مورونه لګو، نو لکه دا شي او بل یو د لکه فوج باندې ګرانه کوشي دا.
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوانان طالب علمان هغه د کوم مشکلاتو څخه دی وخت کې تیریږي. په دغه ډول ویډیو خبریال دان بیٹنی تاسو نور تفصیل په ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
دا وخت مسره د جنوبی وزیرستان هغه طالب علمان چې د پوځي عملیاتو له عمله بې کوره شوی دی نږدې و کال ژوند دی په کډوالۍ کې تیر کړی دی. په وروستیو کې د لخوا داسې راپورټونه ترلاسه شوي وو چې احتجاجي مظاهرې کولې غوښتنې کولې. نن د پټانګ سیمه کې لده پریس کلب ته راغلی دي. دغه یو څو طالب علمان مسره په دې پروګرام کې ناستي پوښتنې ورسره کوي چې آیا د غټې غټې غوښتنې چې دي داسې کم مشکلات ورته چې دی راځي او دلته انتظامیه سره خبرې کوي او د مشکلات تر اوسه پورې حل کیږي ولنه. تر ټولو اول تاسو خپل پیژندګلی را سره وکړو.
جی ما نام جانشیر خان مسعود فرام ګومل یونیورسټی ڈی خان.
جانشیر خان تاسو راځو احتجاجونه هم کوو نن هم داسې راغلي تاسو پریس کلب ته چې احتجاجن راغلی مشکل څه ده؟
لکه مونږ چې کوم سکالرشپ مسله ده کنه غټه نه غټه مسله ده غدا یو کال ول سکالرشپ ورک شو نو کوم سکالرشپ تی هغه نه ملويږي عمر دغه سره چې مونږ کوم ټرایبل داخلي غادي هغه تم ډیر زیات مصیبت مونږ خپل سټوډنټ ته
نو تاسو الته په ګومل یونیورسيټي انتظامیه سره خبرې کیږي الته خو تاسو خپل کوټه درکړی شوی ده؟
جی هغه کوټه ته چې کوم وګر کنه زمونږ کوټه خو ډیره زیاته کمه ده کنه مونږ سټوډنټ ډیر زیاتی نو هغه پر زمونږ د سټوډنټ پر ډیر زیات مسایل دي لکه کوم وخت چې اپریشن شوی دی 7-8 کال کیږي نو هغه لا وجه زمونږ ډیر زیات سټوډنټ دي چې نن تعلیم نه بغیر ګرځي.
صبر جی تاسو جی خپل پیژندګلی وکړه.
ما نوم الودین ده او آی ام فرام ډیگری کالج نمبر 1 ڈی آئی خان.
الودین صاحب لکه دې مشکلات د برسې رکړه تاسو په ډیگری 1 کالج ډېر اسماعیل خان شدا سه کوم مشکلات سره مخامخ یې؟
لکه څنګه التا ټرایبل سټوډنټ لپاره چې کوم سکالرشپ را درومي غټه مسله خو دغه د چې دغه ته خپل سکالرشپ خپل حقوق نه ملويږي او دومره خبر دغه د چې کوم لکه موږ خپل علاقې نه متاثر شوی یو یغه وجنه ډیر زیات تعداد کې خلک چې کوم د موږ د اغا په ډیای خان کې او پټان کې پروتا دغه وجنه 1947 نه چې کوم کوټه موږ را درومي ټوټل فاټه چې کوم 5 سیټونه دو یغه وجنه موږ خلک د مشکلات چې دغه ته سیټونه نه ملويږي یغه په باره کې مونږ ای پرنسپل سره هم خبرې کړې دي او د خپل پولیټیکل انتظامی سره هم خبرې کړې دي او ور سره مونږ د مختلف نور کوم مسائل دي په هغه کالج کې مونږ یو ورځ یغه خلاف احتجاج هم د خپل کالج مخ کې کړې وو نو ان شاء الله یغه خو پرنسپل دا ویل چې زه به دا در سره ومنم خو نور چې کومه غټ مسلې دي لکه څنګه سیټول مسله شو څنګه ای ډی پیس ته فند ملي ویګی لکه نور چې کوم ایجنسی دی هغه د مختلف فندونه ملويږي هغه د سکالرشپ شکل کې دی هغه د داخله فیس په شکل کې دی کنه چې هغه ورته معاف کیږي نو مونږ وزیرستان چې کوم کسان دی وزیرستان چې کوم سټوډنټ دی هغه ته تر غونډې ایجنسی نه مخکې دغه متاثر شوی وو خو تر اوسه پر دغه د صدا کې سم انتظام نه دی شوی
لکه زه تر دا پښتنو کو ډیگری 1 کالج په ډی خان چې دا وخت تاسو پټانګ چې موجود یو او احتجاجي مظاهره هم تاسو پټانګ چې کوو د سره به تاسو تعلیمي ټایم ضایع کیږي نو هغه پر تاسو کوم منصوبه بندي کړی دا تاسو طالب علمانو سره؟
بالکل دا خبره خو صحیح ده چې مونږ خپل حق غوښتلو لپاره چې کوم سټرایکونه کوو لنورې داسې جرګې کوو په دا کې مونږ ټایم ضایع کیږي ولې چې مونږ چې کوم پروګرام ده د بی اس پروګرام ده ریګول سټډي غواړو.
تاسو راته وایئ خپل
جی سر امن ہم شفیع صلی گورنمنٹ ڈگری کالج سام صاحب کا صدر
سام کالج کم چھ پساوت وزیرستان چھو
جی بالکل جی کم جنوبی وزیرستان دے مسجد پر ریا شدا
اگا کو تقریبا 15 پاش کال کی جی التا اپریشن شروع دا لیر بند دی خلق واپس اگے لکی تن دی تلی نو تا سے پر دلتا کم زیک شے دی سام کالج بیا انتظام شو دا
جی سر افسوس مقام دا جی کم دے گورنمنٹ ڈگری کالج سام سٹوڈنٹ دی دا خو می حکومت والی دا سٹوڈنٹ ہنش میری پدا چا وی چ پ جنوبی وزیرستان شے کالج نا او کاشتانه د سټډنټ هنشته او چې کله می ژه د دې پر احتجاجینه جلوسینه پولیټیکل خلاف کړی دی او تقریبا د 2011 برنه می شری جی کیم صاحب کس درون دی او ایم سر اپروف هنشته جی کیم د مشتر کړی دی نوټیفیکیشن کړی دی چې د پر کالجینه کولاوی جی او د یو سیوا میاشتو جی کیم د کالجې بن کول ټیم او په دا وخت د مش د پر کالج کولاو کوه هم مزدیګار په 15 بجو چې د مش د پر ډیر مسله وا چې نو کورینه شته ایم کورینه متاثر شوی دی لره په کلینه بهر پنډیږي چې د مش د تاک درو تاک بنتهی مسلاوه او په یم نشه بعده کالج هم بنشو
لکه څومره طالب علمان وای چې آپ سم کالج شي تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي او آیا تاسو په دې وخت کې چرته بیا استاد کتلای دا
سر جی تقریبا وسمه تا چې میجویا میا شالی استوز درای دی او د میر جکیم سام کالج سټوډنټ دی دا 25 نه بو دی چې دا پنن تاریخ پر جکیم ته ججنه شوې دی نور ایجنسی متاثر نه ډی پی ستا جکیم می سره لیټر پر تی دی 2009 پویس پر چې دا ورګي پروفیسینا مافی او پنن تاریخ پر د مو سره پروف یشته چې د میر د کالج د یونیورسيټي دا ای ڈی پیس پر محمد او نه فیس معاف ته او نه سکالرشپ پر غلای دی او نه پویس پر د میر د پر کالج او د ایجوکیشن باره د میر حکومت داس اقدامم کړای دی چې میر ولټا درولې نیولې ایجوکیشن باره او د میش د پر ایجوکیشن باره شه د مخشد ایس پر پشرف نه کړی
سام کالج شپږ سو طالب علم پچ سبق تر حاصل وی شپږ کال کیږي چې تاسو به کورې په شپږو کالو چې تاسو صرف یو میشت استاد کتلای دا په خپل باندې یو غټ سوال تاسو جنم راته وایو
جی ز شباب الله د ګورنمنت ډیگری کالج لدا ایس ڈبلیو ان تعلق لره جی موږ کالج تقریبا 2009 چې کله میرا متاثر شوی ترغه راسنه باندې یو فری او تخلص کړای وو بالکل بیا دوه میاشتې وه درې میاشتې وه سیکنډ شیفټ می را وچلولی او هغه داس و چې پنج بجه نو کلاسینه وي لکه ګورنمنټ ډیگری کالج سامن لدا ولا اے پنج بجه نو کلاسینه وي دا دله تا پی کمپاؤنډ شیر تخلص کړای و سیکنډ ټایم پنج بجه نه و دوه کلاسینه وي وا وړکی داس وی چې ډېر وړکی کلاسینه نشول خوستلای جن په داسې د ویلیج نه تعلق لرلی جن په داسې داس وی چې لاته اکوموډیشن مسله ورتا لکه میرو اکوموډیشن چې کیم ورته وي چې میشته هاسټل باندې بس وکړي میشته ټیچرونه خامخا ټیچرون دي پاخو پاس په روډین نه شي چملستلای یو ته کومبر اکوموډیشن باندې بس وکړي لکه دای دې میشته وي چې اکوموډیشن چې کیم دای میرا تستا ایش نه غان شي درکولای یو د پورا سوالات میشته راي سوالات نشته دای بیا میج ورته ویلا چې خیر کا میشته نه شر کولای یو ټیچرونه ته اکوموډیشن وکړي ا ټیچرون داس وی چې دای دې پداوا جام د نرتل چې میرا ته اکوموډیشن نه رکاوي نو دغه واج امیر نا ټیچرون هاي
انکار لده کالج چمر طالبان دي
لده کالج شه تقریبا 300 ابو طالبان طالبان دي
او دین علاوه الته په علاقې چې زنانه او تعلیم څه حال وی لکه
زنانه به کور تعلیم لکه میرا زنانه غاور تا کړه و دای تا فر کړه و چې لکه میرا میډل لیول پرایمری لیول لکه میټریک لیول او انټرمیډیټ لیول باندې زنانه میشتره پوس لکه تعلیم حاصل اولی یغه میرا دای تا فر کړه و خدای دې میشته ویلا چې میرا سره اچ باندې باس نشته دی تقریبا 43000 کمو بهش میشتره طالب علم دی د جنوبی وزیرستان دا میرا ټول دای تا پروفیر کړه و اے پدای شي 21000 جن کوي دي لکه خواتین چې کیم غادي دا غادي د ویل چې یار امیره تو سه وکټل بیلم شمیرا وینا فلال ټیم شه میش سره اچ باندې باس نشته دي تو سه د پورا
ډېر به باندې چې تاسو خپل نظر ما ته راکړې دغه طالب علمانو دلته خپل یو لیست راوړل د پاغه چې مطالبه لیکل سوي دي دا وایي چې کم سرکاري نو کوي راځي نو اغه دې هم خیال ستل کیږي په دې کې چې کم جایزه یا مناسبه یا کم داسې کینډیډیټ چې هغه دې پر مناسب وي خو هغه ته حق نه ورکړي کیږي دا څه وایي چې نږدې 50000 روپۍ اوس راغلي دي کالجونو او یونیورسيټي د بیا جوړولو لپاره نو 50 لک او بخښه نو هغه پیسې دا پتن لګی چې هغه په کم ځای کې استعمالېږي د سره لدا او چې کوم سام کالجونه دي هغه دا غوښتنه کړې ده چې هغه دې تخلاص کی او د سره سره دې غوښتنه کوي چې سکالرشپس دې دا وستل لري چې سکالرشپس په ذریعہ باندې خپل تعلیم جاری وساتي او دین علاوه دې په انتظامیان هم دا غوښتنه کړې ده چې دې ته پوره خیال توجه نه ورکړي او خصوصا چې دې کوم ریهایش ته هاستل د هغه دې پر مناسب تنظیم برابر کې سره خو کدا پښتنې د غوښتنې د یو ری جایز وي او پرشتیا سره بنلې وي نو دا بیا غټي پښتنې دي چې کوم خلک دغه دا وی کوي چې دې ته پوره فیسیلیټیز رسېږي خو دا بیا اسې په ګراوند باندې خبرې کوي تر اوسه پر دې ته اچھا نه دي رسیدلې ډېره مهرباني کوم ودان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
ډیو ریډیو ته واره بیا تاسو ټولو هر کلی وایو او په پروګرام کې اوس هم کوم رپورټونه دي د هغې خلاصه صدا سده
د پاکستان د خارجه چارو سکتر اعزاز چودري چې دا وخت د واشنگتن په سفر دی هغه ویلي دي چې سعودي عربستان ته د جوهري ټیکنالوژي ورکولو د پاکستان هیڅ کوم پلان نشته د دغه ترڅنګ د افغانستان په خوست ولایت کې د ډرون حملې په برید کې څلور دیرش جنګیالي وژل شوي دي او د دغه ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم لرو
او سملاندې کوو د مهمو خبرونو خلاصه
د پاکستان د اقتصادي چارو مرکزی وزیر اسحاق ډار نن په قومي اسمبلی کې د 4300 بلین روپو بجټ وړاندې کړ چې د خسارې بجټ وو او په دې نوې بجټ کې 1415 ارب روپۍ خساره خودل شوې ده. بجټ کې د دفاع لپاره 780 ارب روپۍ، د کلیز ترقیاتي منصوبو لپاره 800، د ریلوې بحالۍ لپاره 280 ارب روپۍ، د بجلی پیدا کولو مختلفو منصوبو لپاره 240 ارب روپۍ کې خوده شوې دي. د خزانې وفاقي وزیر د سرکاري نوکرانو لپاره تنخواګانو کې د 0.5% د اضافي اعلان هم وکړ او د ریټایر ملازمینو لپاره کم از کم پنشن 14000 روپۍ دی مختص کړ. ویل شوې دي چې د ګرانې شرع 4.6 پورې رقم کړې شوې ده.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پانسۍ په زیاتېدونکو سزاګانو فکرمندي ښودلې ده او یو بیان کې ویلي دي چې روان کال 15 میاشتو کې 115 مجرمانو ته دغه سزا ورکړې شوې ده. خو امریکایي چارواکي وایي چې چین په لویه کچه د دوی په هغه وفاقي ادارو باندې سایبر بریدونه یا د کمپیوټرو په نظام حملې کړې دي چې د خپلو کارکوونکو په حق له بنیادي معلومات راغونډوي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه تاسو د دې ریډیو خبرونه ته غوږی او زمګه پروګرام چې دی هغه په ټي وی سکرینز باندې ګوري. هم سم ملګری اوسه یو سم په جرمني کې په 8 جون باندې راتلونکي د وستو سنتي هیوادونو کلیزا غونډه چې دا هغه تر سره کیږي او په دغه غونډه کې کوم موضوعګانو باندې به خبرې اترې کیږي هغه به هم تاسو ته دریاد کو. چې کوم اوسه نې کړکېچ په عراق او شام کې روان دي په دې باندې به خبرې اترې کیږي. د دې ترڅنګ د چاپیریال بدلون او اقتصادي چې کوم ستونزې دي دا به هم د خبرو اترو یو مهمه ایجنډا وي. په دې حق لا د وایس اف امریکا خبريال الپاسن رپورت د محمد عالمگیر په غږ.
نړیوال مشران به په میونخ جرمني کې خپل کار کوي او دغلته امنیت کلک ټینګړې شوی. د پولیسو او فوج په غټه شمیره کې موجودګي د دا رقم مظاهرو د لاسه هم دا چې پرون شوي. مظاهرچیان اراده لري چې دغه سرمشریز غونډې په محل مظاهری وکړي او وړاندې نه دغل تر غونډې شوي. تیر کال دغه مشران برسلز کې ملو شوي. دوی به روس کې ملاوېدل خو په کرایمیا د قبضې د لاسه روس ته د ډلې نه وباسل شوي. په یوکرین کې د روس مداخلت به بیا د دې خبرو غټ موضوع وي. دا خبره د رویل یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ سیډنیز ادارې جاناتن ایال کوي.
The real question about Russia is whether it is simply a conflict on about Ukraine.
دی وی د روس په اړه اصل سوال دا هم دی چې آیا د خالد یوکرين په اړه یو شخړه ده او کونه په پټه غټ سره باندې او کو آیا مونږ د یورپ پلو ته چیلنج وینو. په اخري نقطه کو غور وکړي شي نو دی ونه بیا ختیځ یوکرين کې یوکرينی حکومت او روس پلا و یا غیان ختی. هم په دې مقابله د جی 7 مشران د غاخور چین سره هم ګوري کوم چې سویلي چینی سمندر کې ټاپوان جوړولو باندې لاس پورې کړي او دغه ځاینا د سمندري جازونو مهم لارې قابو کول شي. د دې ټولو مسلو د پاسه د عراق، لیبیا، شام او یمن راځي او پس د دې اخر کې د مشرانو ته د نړیوال اقتصاد او نړیوال تودوخه په شان مسلې پرتی دي. د کینګز کالج لیلا سیمونا تلانی وای د جی 7 اهمیت پر اوسته موده کې زیات شوه خو اغه زیلانی شته.
The poor problem for me is that I don't see the G7 as a decision making body, so my if they talk about
this دوی مسله دا چې G7 څه فیصله نشي کولی. د دوی خبرې د میډیا لپاره ښه خبر دی خو آیا څه اثر به ولري نو زما په ګومان دا جدا مسله ده. خو بیا هم میرمن تالانی او خاغلی ایال دواړه مني چې د نړۍ یو ډله هم د G7 په شان توان نه لري چې نړیوالو مسلو ته ځواب ووایي.
مطبوعاتي کتنې لپاره ورزو مختار خلیل سي پلو ته چې نن هغې په مطبوعاتو کې څه کتلې.
نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپله مخامخ پاڼه افغانستان کې د ISIS یا د دولت اسلامي د ورسپزیاتي طاقت موندو په باب له خپل خبريال جوزف ګولډسټین یو تفصيلي رپورت چاپ کړی دی. دا رپورٹ سرخط تے طالبان قیادت د خپل جنگیالو دولت اسلامیہ تا د اوریدو مسلې سره مخ دی. دا رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې طالبان تر لسو کالو پورې د خپل گوشنشین روحانی مشر د ملا محمد عمر د ذات نه غیر چاپیره په یو اتفاق کې مضبوط ولاړ دی. خوای چې اوس دوی په دانه وانه کې دو دی او د طالبانو په سوونو جنگیالو د دولت اسلامیه خود ساخته خلیفہ ابو بکر البغدادی سره د وفادارۍ بیعت کړی دی. د دولت اسلامیه جنگیالو تیره میاشت د جلال آباد په سویلي او نورختیځو سیمو کې د طالبانو په مورچو خپل حمله جاری ساتلی دی او د یو قبایلی سپین روبی محمد صدیق مومند وینا مطابق دولت اسلامیہ ننګرهار کې د طالبانو په سیمو کې ځان له ملګرو جوړولو عمل جاری ساتلی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتې چې طالبانو د خپل تحریک په کلهم تاریخ کې تل د خپلو افغانانو او د عالمی مشرانو په دې خبره د قائل کولو کوشش کړی دی چې طالبان صرف افغانستان کې د خپلې حکمرانۍ په قائمولو کې غرضیان دي. د دوی مرکزی غوښتنه هم دا ده چې افغانستان د افغانانو دی او حکومت به په هم افغانان کوي. د دولت اسلامیه د قیادت اپوټا طالبانو تل سیمه ییزو طاقتونو سره خبرو اترو ته پکې ناستو صلاح ښکاره کړی. طالبانو د خپل هم دې حکمت عمل تر مخې تیرو ورځو کې ایران ته د خپل یوې جرګې د لیږلو اعلان کړی دی. طالبانو ایران ته خپل جرګه په داسې وخت کې لیږلې ده هر کله چې د ایران حکومت په شام او عراق کې د دولت اسلامیه خلاف جنگیدونکو ډلو ته امداد دین کړی دی. اخبار لیکي چې تر دې دمه پورې افغانستان کې دولت اسلامیه ته د اوریدونکو طالبانو جنگیالو شمیر څه دومره نه دی چې د فکرمندۍ سبب جوړ شي. خو دا یو حقیقت دی چې داعش د دولت اسلامیه عربی نوم دی د کال 2014 د اپریل نه افغانستان کې ځان له جنگیالو د برتی کولو کار ته لاس اچولی دی. په کابل کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ ستر تجزیه نگار گرایم سمیت وایي چې موږ د تیر جمی نه افغانستان کې داعش سره د برتی شوو خلکو د شمیر معلومولو کار شروع کړی دی او موږ ته معلومه شوې ده چې ډیر کم کسان داعش ته اوړیدلی دي. خو بیا هم که داعش د شمیر کسان هم ځان سره ملګري کړي دي طالبان پې فکرمند دي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د ننګرهار ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې خلکو د اسلامي مملکت توره جنډه نه ده خوښه کړې. خو د افغانستان په شمالي ولایت فرا کې دولت اسلامیه سخت کال یو تربیتي مرکز پرانستی دی او ډیر زر تر شپږو سوو پورې زلمي جنګیالي ځان لا برتی کړل. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ والی عبدالخالق وایي چې په دې شپږو سوو کې زیاتره مقامي طالبان جنګیالي یا د طالبانو خیرخوا کسانو. خو طالبانو د دغه برتی شوو کسانو د چقولو بندوبستونه کړي دي. فرا ولایت کې د طالبانو ستر کمانډر مقامي مولیانو ته ویلي دي چې په خپلو جماعتونو کې خپلو خطبو کې خلک وایي کی چې د دولت اسلامیه وجود د افغانستان دپاره ډیر لوی ضرر لري. والی عبدالخالق وایي چې د مولیانو په نصیحتونو د دولت اسلامیه دپاره برتی شوي نیمو نه زیات کسان واپس طالبانو لا راغلي دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې د خاک سفید ولسوالۍ د والی عبدالخالق خلی لیکلی دی چې طالبانو د مای په اخیری ورځو کې خاک سفید کې د دولت اسلامیه په تربیتی مرکز یرغل وکړو. په سخت جګړه کې د طالبانو او د دولت اسلامیه ګڼ جنگیالي مړ شول خو آخر د دولت اسلامیه جنگیالي سلامی شول. د سلامی کېدو د لوزنامې تر مخې طالبانو د دولت اسلامیه افغان کمانډرانو او غیر افغان جنگیالو ته فرانه د وتو اجازت ورکو خو 55 جنگیالي تې نه ځان سره قید وساتل.
د پاکستان د خارجه چارو سیکرتر اعزاز چودری چې دا وخت د امریکا سرخر واشنگټن په سفر دی او دلته کې د خبریالانو سره د وینا په وخت هغه ویلي دي چې د پاکستان هیڅ قسم داسې اراده نشته چې په سعودي عربستان جوهري وسله ورخرڅه کړي. په دغه نور تفصیل زموږ همکار شهزاده تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمن اردن کو د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلی دی چې پاکستان سعودي عرب یا بل کم هیواد ته جوهري وسلې نه ورکوي. ښاغلی اعزاز چودھری واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ پینټاګان او خارجه محکمې د چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته میډیا سره خبرو کې زیاته کړې ده چې د پاکستان لخوا نورو هیوادونو ته د جوهري پروګرام یا سي ټکنالوژي د خرڅولو یا منتقلولو خبرونه بې اساسه دي. د خبري ادارې اف پی تر مخه هغه زیاته کړې ده چې د پاکستان جوهري پروګرام یوازې د هیواد د سلامتۍ لپاره دی او د دې ترڅنګ یې سعودي عرب سره د پاکستان لخوا په جوهري معامله د خبرو اترو امکان هم رد کړی دی. د پاکستان په گاونډ کې هندوستان چې کوم د پاکستان لوی رقیب هیواد هم دی، د هغې خوا ته د اشاره په خارجه سیکتر زیاته کړې ده چې د پاکستان جوهري وسله د ختیځ نه پیدا کېدونکي خطرو د مقابلې لپاره ده او زیاته کړې ده چې پاکستان به خپلې جوهري وسلې د ترهګرو نه محفوظ ساتي. د قدرمن اردوونکو د اعزاز چودھری په دې د واشنگټن په دې سفر کې وړاندې په واشنگټن کې د سلامتۍ ثبات د تګلارې او د ایټم د نه خورېدو په موضوع هم د پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړ شوې ورکینګ ګروپ غونډه شوې وه چې پکې د پاکستان مشري اعزاز چودھری او د امریکایي ډلې مشري بیا مرستیال وزیر روزګوټ مولر کړې وه. تاسو به دا هم در یادو قدرمنو لکو چې پاکستان په اگر د نړۍ کې د ایټم د خورولو په لړ کې ځنې یو زوړ بد تاریخ هم لري او په پاکستان باندې دا تورونه دي چې د ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته وسلې ورکړې دي. دغه شانتي غربي هیوادونه په دا تور هم لګي چې د پاکستان چې کوم ایټمي وسله ده هغه دومره محفوظه نه ده. تاسو ته به دا در یاده کړو چې د اعزاز چودھری په دې سفر کې پاکستان او د امریکا ترمنځ په لویو پیمانه تباهي خوروونکو وسلو د نه خورېدنې او د دې ریاستي یا غیر ریاستي عناصرو ته د ورکړې د مخنیوي د اهمیت په هکله هم خبرې اترې شوې دي.
او په کراچۍ کې حکومت د اته سلویختو مدرسو پر ضد د ګامونو اغستلو اراده لري او حکومت وایي چې دغه مدرسو کې د تراګرۍ سره د مرستې کولو د دې ترڅنګ دې ته د ودې ورکولو په حقله دوی کوټلي شواهد لري. نور تفصیل لري فضل عزیز په خپل دې رپورټ کې.
د سند صوبې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې په صوبه کې به د هغو اته څلوېښت مذهبي دینی مدرسو په ضد عملیات کولی شي د کومو په اړه چې شواهد ترلاسه شوي دغه مدرسې په عمومي توګه په ملک او په خصوصي توګه سند صوبه کې ترهګرۍ ته وده ورکوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا د استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو لخوا د راټول کړی شوو معلوماتو تر مخه د تشدد او ترهګرۍ په پیښو کې په غیر قانونه توګه رایوځای کړی شوي پیسې کارول کیږي او د ترهګرۍ د پاره کاریدونکو پیسو د مخنیوي پارا با خصوصی ٹاسک فورس جوڑولے شی
زمینیں چاہے سرکاری ہو یا نجی ہو ان پہ قابض ہو کر پھر وہی پیسہ سرکولیٹ ہو کے ٹیررسٹ فائنانسنگ میں
دیوئی پر سرکاری یا شخصی زمکو دا قبضے دا مختلف سرکاری یا غیر سرکاری اداروں نا دا قلنگ خستو دا خیرات گوختو پخوخا یا پزور دا سرسائے او سرمنو را ٹولولو دا تاوان دا پارا دا خلکو تختولو او دا قاچق شو ایرانی تیلو دلاری ترلاسه شوی پیسې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کارول کیږي. نو مبړی ویل د بهر ملکونو نه هم په اونډي او نورو لارو د غډول فاندینګ کیږي. د شرجیل میمن په وینا صوبای حکومت به د اتصل وخت مدرسو په ضد د عملیاتو کول نه وړاندې وفاق المدارس په اعتماد کې اخلي. په کراچۍ کې د دینی مدرسې جامعه بنوریا عالمیه مشر او د وفاق المدارس د مجلس عامله غړی مفتی محمد نعیم ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل حکومت د هغه مدرسې په ګوته کړي چې ترهګري کوي دوی به په خپل حکومت ته حواله کړي.
هم تیار هر وخت کہ مدارس کا اگر معائنہ کرے اور اگر دیکھیں کہ ہے مدارس دہشت گرد ہے نہیں.
دیوائی مہر وقت مدرسوں معائنے قبل تا تیار یو خودی پخپلا راتلو تا ندی تیار مدرسو ته د بهر ملکونو او نورو لارو نه د پیسو راتلو په اړه مبړې وای. کوم بهرنی حکومت یا بل غیر ملکی اداره مدرسو ته پیسې نه ورکوي هغه خلک مدرسو ته پیسې رالیږي چې ماشومانی په مدرسو کې سبقونه وای. مفتی نعیم زیاتوی مدرسې د ترهګرو روزنه نه کوي او کسوک ترهګری وکړي او بیا د مدرسې نوم اخلي نو د هغې جواب مونږ څنګه کولی شو. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا د وزیر اعلی سین قایم علی شاه په مشرۍ د گورنر او قانون نافذونکو ادارو د لوړ پوړو چارواکو سره د اپیکس کمیټې په غونډه کې دا هم پریکړه شوې چې د سین صوبې په داخلي او خارجي لارو باندې به بایومیټریک نظام یا د ګوتې لګولو د لارې د پیژنګلو د پاره مشینان لګولی شي او د خلکو او د ګاډو با په بایومیټریک طریقه چیکینګ کیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچی.
د پولیو ناروغۍ په اړه باندې د خبرتیا لپاره چې کوم د رپورټونو سلسله ده، په دغه کې د ډیوه راډیو خبریالي نبیله مشتاق نن تاسو دپاره یو راپور تیار کړی دی چې د پولیو د ناروغۍ په هکله خلک د خبرولو لپاره څه کوششونه روان دي. نو راځئ چې دغه راپور ته وګورو.
کال 2014 کې په پوره نړۍ کې د پولیو 308 کیسونه رامخته شوې دي، کوم کې چې فاټا سیمې سره تعلق لرونکي یو سل یو کم اتیا او خیبر پختونخوا سیمې نه شپږ اتیا پولیو کیسونه رامخته شوې وو. ولې اوس په کال 2015 کې د پولیو 40 کیسونه رامخته شوې دي. سخت کال د پولیو په کیسونو کې ډېره کمی رامخته شوې ده. د کومې اهمه وجه اپریشن ضرب عصب دی؟ له کومې له وجې وزیرستان او فاټا سیمې سره تعلق لرونکي خلک پېښور او بېلابېلو سیمو ته په کډو راغلل، نو دوی خپل ماشومان تا د پولیو ساسکې ورکول شروع کړو. د په حق له وزیرستان سیمې سره تعلق لرونکي حمید الله د خپل خیالاتو اظهار سپه داسې ټکو وکړو.
منګل ترغلی مهاجر شوی یو وزیرستان نه دلته مونږ ته ډېره فایده وشوه چې مونږ د پولیو ټیم په اسانه سره رسیږي، مونږ ماشومان ته په اسانه سره پولیو کتری ملاویږي، ځکه چې هلته بیماری ډېرې وې. حالانکه مونږ غوښتل چې مونږ ته پولیو کتری بچیانو ته ملاو شي، حالات داسې وو چې هلته بس نشو رسېدلی. بس ډېر مونږ خوشحاله، مونږ ته فایده وشوه چې الحمدلله مونږ بچیان ته چې کیمت وکنه یعنی پولیو کتری په صحیح هغه ملاویږي.
پولیو ساسکې ماشومانو دپاره څه اهمیت لري او دا ولې ضروری دي؟ د په هکله ډاکټر حنیف الله د پولیو اهمیت څه په داسې ټکو وړاندې کوي.
پولیو کتری حاصل کې بیسیکلی داسې شی دی چې زموږ هر یو ماشوم ته بنیادی ضرورت دی، او دې دپاره زموږ ټول او مور پلار ته پکار دي چې بچو ته هر کله د پولیو ټیم کور ته ورشي، چې کم پولیو کتری هغه خپلو ماشومانو ورکړل شي، دې دپاره چې هغه آینده زندگی دپاره پولیو دو کتری ډېرې ضروري دي، ماشوم د مزور کېدو نه بچي.
پولیو په حق له شعور بیدارولو مهم هم د ډاډګیرنې وړ دی. په دې کې لیډی هیلتھ ورکر ډېر اهم کردار لوبوي. د په حق له صحت شعبې سره تعلق لرونکي قاضي مسرت مونږ سره دا زیاته کړه چې خلکو کې شعور بیدارولو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي.
نن سبا خو دې ډېر زیات اویرنس دی، او ټولو نه زیات اویرنس چې کوم دی هغه لیډی هیلتھ ورکرز ورکړی دی. کور په کور ټولو نه خاص طور باندې دی کې مین کردار هغه لیډی هیلتھ ورکر ادا کوي. هغه کور په کور اویرنس ورکوي چې بھائی دا ساس کې ولې ضروری دی.
قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلکو ته زیاته توجه ورکول کیږي، او د ماشومانو ته پولیو ساسکې ورکولو لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پولیو ټیمونه یا پولیو ورکرز کینولې دي.
آی ڈی پیس چې کوم دي مختلف ځایونو نه چې کوم پیښور ته ډېر ان آؤټ اغشتا، او هغه وجه نه مختلف ځایونو کې بسونو شو ټرکونه شو نه ایئرپورټ نه ریلوے هر یو پلیټفارم باندې دي دو پولیو ورکرز مکمل پرمټ ټیمونه کینولې دي، نو چې هغه د پیښور کې راشي که پیښور نه ځي دا کی به ضرور سکی.
مسرت قاضی مونږ سره دا زیاته کړه چې زین زینا اوس هم داسې دي چې چرته د دای رسائی ډیر په ګرانه توګه کیږي، خو دای بیا هم خپل کردار ډیر په اهم توګه لوبوي.
شکر الحمدلله نن پاکستان ډیر حد پورې په دې مرض قابو واچول شو. داسې علاقې چې کمزې کې زموږه ټیمونه نشو رسېدې، هلته آرمی والا هم پکې ورسره شامل کړي. بعض داسې علاقې دي چې هغه ته مونږ ریډ زون وایو، لکه هغه ځای کې پولیو وایرس شته، او هغه ځای کې بیا میش کې دوه ځل هر 15 ورځو پس دا پولیو
که همدا سه پولیو مهم ډیر په تیزی او په یو مقامی او انساني جذبه سره مخ په وړاندې رواني، نو پاکستان کې بعد پولیو په حق لا ډیر مثبت نتیجې را مخې ته کیږي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لوی لار تورخم باندې د نوي کسٹم ټرمینل جوړولو پر سر قبایلی مشران او بیا سرکاري چارواکي چې دي هغه راضا شوي دي. دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت ته ودی ورکولو ترڅنګ به دغه ټرمینل د سیمې کاروباریانو ته هم فایده مند اورسیږي. نور تفصیل لري ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې.
د څلورو میاشتو اوږدو خبرو اترو نه پس بلاخره حکومتي چارواکي او د لرنی کوتل ځایي مشران په تورخم پوله د یو جدید کسٹم ټرمینل په جوړولو موافقه شول. د خیبر ایجنسی تحصیل هیډ کوارټر لرنی کوتل کې نن د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو او د شینوارو خوګخیل کام مشرانو ترمنځ شوې مهمې غونډې نه پس ځایي د انتظامی چارواکو ډیوه راډیو ته وویل چې د کسٹم ټرمینل جوړولو په حق له لوزنامه د دواړو اړخونو ضرورتونو او غوښتنو ترسره کولو په حق له موافقه کېدو نه پس لاسلیک شو که زه حکومتي چارواکو د دغه لوزنامې د مهمه ټکو میډیا سره د شریکولو نه ډډه وکړه. البته د خوګخیلو مشرانو د خپل نومونو نه خودلو او غږ نه ثبت کولو په شر دی وراډیو ته وویل چې د ټرمینل تر لاسه کیدونکې مالی ګټه کې د هغوی برخه او د نوې ودانۍ د کال کرایې په حق له د دوی غټې غوښتنې ومنلی شوې. یاد دی چې حکومت قریبا لس کاله وړاندې په تورخم کې د یوه جدید کسټم کمپلیکس جوړولو اراده کړې وه چې غرض یې د تورخم پولې د لیارې ګاونډي هیواد افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت له نوره وده ورکول وو او د دواړو هیوادونو تاجرانو له د صادراتو او وارداتو په اړه جدید اسانتیاوې ورکول وو. د تورخم په پوله چې په کوم ځای دغه ټرمینل یا کمپلیکس جوړول غوره کړی شوي وو دغه ځای د شینوارو خوګخیل کام مشترکه جایداد دی او همدغه ځای کې د خوګخیل کام یو کامی د لاریو او موټرو اډه هم ده، د کومې نه چې دغه کام د میاشتې په کچه د کروڑونو روپو مالي منافع ترلاسه کوي. د خوګخیل کام مشرانو سره دا اندېښنه وه چې د نوي کسټم ټرمینل جوړېدو سره به د دوی دغه مالي منافع متاثره شي او همدغه وجه وه چې هغوی په نوې جوړېدونکو حکومتي ودانۍ کې ترلاسه کیدونکې ګټه کې یو څه فیصدي د برخې او د کال په کچه د خپل ځمکې لیز یا کرایې غوښتنه وکړه. خو په اوله کې حکومت د خوګخیل کام دغه دواړه غوښتنې منلو ته تیار نه وو او په ځواب کې یې خوګخیل کام له په دغه کسټم کمپلیکس کې په نوکریو کې زیاته برخه ورکولو لالچ ورکړو. حکومت د خپل دغه شت منلو دپاره په خوګخیل کام قسمه قسمه فشارونه هم واچول، خو بالاخره د څلورو میاشتو د کړاو او تناو نډکو خبرو اترو نه پاس حکومت تر یو څه حده د خوګخیل کام مشرانو غوښتنو منلو ته تیار شو. البته دواړه اړخونه د تصفیه شوي رقم په ډاګه کولو ته تیار نه دي. حکومتي چارواکي یې چې د نوې ودانۍ جوړولو سره به افغانستان او حتی د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د تجارت کچه نوره هم زیاته شي چې له وجې به ځایي تاجران هم مالی ګټې ترلاسه کړي او ورسره په دغه سیمه کې د روزګار نوې وسیلې هم پیدا کړي شي. دلته د یادونې وړ ده چې دا مهال په تورخم کې موجود کسټم هاوس کې نه خو بینک شته او نه بجلی او نه د ځمکې ټلیفون یا انټرنیټ اسانتیاوې شته. په کال 2001 کې د سیلابونو له وجې ځمکې ټلیفوني نظام متاثره کېدو نه پس خو دغلته د ځایي تاجرانو په شمول ځینې حکومتي چارواکو هم خپلو ادارو سره ټلیفوني رابطو دپاره افغاني موبایل سیمونه استعمالول. اوس په دې نږدو کې د موبایل فون نظام کې لږ خواله راغلی. د کسټم ټرمینل په حق له شوې دغه مهمه لوزنامه لاسلیک کېدو باوجود دا تر اوسه واضح نه ده چې د دغه ودانۍ په جوړولو به کله لاس پورې کولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان په خوست ولایت کې د ډرون بریدونو له کبله څلور دیرش وسلوال د وجنې راپورونه دي. په دغه حق له ډېر وړې خبريال کمال سادات څخه څو شیبه وړاندې زمونږ همکار محمد اکرام تفصیل اخیسته.
په دې اړه مونږ له چارواکو سره خبرې وکړې، له ځایي خلکو سره مو خبرې وکړې. دا پیښه د خوست ښار ختیځ لوري ته د علیشیرو تیریزی ولسوالۍ د بټۍ تڼۍ سره نږدې چې یوه سرحدي سیمه ده په دې ځای کې رامنځته شوې ده. څو شېبې وړاندې مونږ د خوست ولایت سرپرست ولی پټان سره خبرې وکړې. دوی ویل چې نړیوالو ځواکونو دا بمبار کړی دی. دوی دا خبره هم وکړه چې پرون طالب کوم چارواکی هغه په یوه برید کې وژل شوی و، د هغې د ښخولو مراسم و. دوی ویل چې څو پیک اپ موټر د وسلو سلا ورته راغلل دغه ځای کې، دغه طالب چارواکی چې و دغه ته قبر ایستی. دوی دا خبره کوي چې په دې کې وسلوال کسان دي. دا خبره هم وکړه چې وسلوال مخالفین او غیر وسلوال مخالفین. خو دلته په سیمه کې بیا نور خلک وایي چې نه، دا بې ګناه خلک دي. دلته یو جنازه وه، په دې جنازې باندې دا بمبار شوی دی. او دغه ځایي خلک کوچیان چې دي هلته چې اوسیږي، دوی وایي چې دغه عام خلک پکې وژل شوي دي. مونږ بیا د خوست د ولایتي شورا له یوه وکیل وحیدینه پوښتنه وکړه. وحیدی وویل چې په دې اړه دوی له نړیوالو ځواکونو سره خبره کړې ده. دغه ولایتي شورا وکیل ته نړیوالو ځواکونو ویلي وو چې دا وسلوال مخالفین دي، خو تر اوسه پورې په دقیق ډول معلومه نه ده چې دا وسلوال مخالفین دي، ځایي کوچي خلک دي که څوک دي. طالبانو هم دا خبره کړې ده چې دا کوچیان دي او د دوی څوک کسان پکې نشته دي. مګر کلندر سه بیا هم حکومتي چارواکو مونږ ته معلومه خبره نه ده کړې چې څنګه ده دا خبره. خو د خوست ولایت سرپرست ولی پټان چې دی هغه ویل چې د دوی څېړنې روانې دي، بلکې دا ویل چې په دې کې وسلوال شته دي، خو دوی هم داسې سپینه خبره ونه کړه.
ډیره مننه کمال سادات.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو زمغا یو ساته خبری خبرونه واوریده او په ټی وی باندې مو هم لیدا. موږ سره ملګری اوسېدو لپاره تاسو نه مننه کوو او مننه کوو د خپل ټیکنیکل ټیم نه هم چې موږ سره د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې کومک کوو. موږ سره پروډوسر محمد عالمگیر او موږ سره انجینیر زو جان او پیټ ته هغوی نه هم ډیره مننه کوو. وګو سې زمغا پروګرامونو ته راتلونکي پروګرام چې دی هغه د غزل محفل پروګرام دی.